ستړي مشه دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلیو سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره احمد شاه اعظمی او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملکیا کوي. د روان خبرونه د سر موضوع د پاکستان د پارلمان د غړې غونډې حال له دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. او له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د احمد شاه اعظمی نه وي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بلونه منظور کړي دي. د مومندو په سلارزو غرونو کې لګیدلی اور نن په درېم ورځ سمبلیږي، خو په کورمه کې لګیدلی اور باندې کنټرول موندل شوی دی. او د ایران د ښوونکو اتحادیې پر سړکونو د نوو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یعنی د 2020 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. د سینټ او قومي اسمبلی دا ګډه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. دا بلون د پارلماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل. نوموړي پر دې مهال د پارلمان غونډې ته وویل،
ہم نے موجودہ قانون سازی کا فیصلہ الیکشن کمیشن
قانون سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصلہ دا الیکشن کمیشن لخوار لگل شوی یو خط پا بنیاد باندے کڑے دا. الیکشن کمیشن دا دغی قانون دیرو ستونزو ذکر کڑے دے چے کما آئینی ادارہ الیکشن کمیشن انتخابات کوی که هغه دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سرا مطمئن نہ دا نو صفا انتخابات بسنگ کی گی.
د نوو ترامیمو لمخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال لمیانځه تللی او له بهر میشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نوې په ترمیم بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پورې کوي نو ثبوت یې باید په خپله وړاندې کړي. د نیب او انتخاباتو ترمیم قانوني مسودې تر دې وړاندې هم پارلمان منظوري کړې وې، خو ولسمشر عارف علوي له منظوري پرته بیرته وفاقي حکومت ته د بیا کتنې لپاره لیږلې وې. د پاکستان مرکزي حکومت نن د 2020 درویشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل به د شاوخوا 9500 ارب روپیو کلنۍ بجټ د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي. شن مازګر 4 بجې پیلېږي. د پاکستان نوی ائتلافي حکومت په لومړي ځل دا بودیجه تر هغه وروسته وړاندې کوي چې قومي اسمبلی په اپریل میاشت کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک منظور کړ او هغه له څوکۍ لرې کړ. دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کیږي چې پاکستان یو خوا د توانې له بحران سره مخامخ دي او بلخوا په هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا په کورمه ضلع کې څلور ورځې وړاندې لګېدلې اورونه وژل شوي دي. د روژنې عملیات د حکومتي ادارو او خلکو په مرسته سرته رسېدلې دي، خو په یاده پېښه کې ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته په زیات شمیر کې د زیان رسېدو خبره کېږي. ځایي خلک د اور لګولو د علت معلومول غوښتنه کوي، خو چارواکو بیا ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګېدلې اور نن په درېیمه ورځ هم بلېږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې یو دوه ویان بشارت خان مشال اډیو ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چارسدې د ژغورنې څانګې دوه ډلې سرحدي عسکر د ځنګلونو د څانګې کړي او ځینې ځای وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. نوموړي زیاته کړې چې دغه اور د جون پر اتمه د بایزي تحصیل په انارګي الینګار او جړوبۍ درې په سلاله غرونو کې لګېدلې چې د تیز باد له کبله په خپرېدو دي. د بشارت خان په وینا په بایزو کې تر لګېدلې اور وړاندې د مومند په 14 نورو ځایونو کې پر بېلابېلو ورځو اورونه لګېدلي ول چې د ژغورنې څانګې کنټرول کړي دي او اور یې وژلې دي. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو، بلوچستان او د افغانستان د ځینو ختیځو ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې ځینې کنټرول شوي او ځینې لا هم بلیږي. د ایران د ښوونکو اتحادیې په سړکونو د نوو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. دوی د تنخواو لوړېدل او په تیرو مظاهرو کې د نیول شوو ښوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. دا مظاهرې پر داسې مهال کې چې په ایران کې ناکراري په زیاتېدو ده. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا پرون په بیان کې وویل چې ټول ایران ښوونکي باید جون پر 14 مظاهره وکړي. دا لغه ورسته ده چې د مې پر لومړۍ نیټه د کارګرانو پر نړیواله ورځ په بیلابیلو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال چارواکو څلور ښوونکي ونیول. د مې پر لومړۍ نیټه په ایران کې د ښوونکي ورځ هم لمانځل کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه مو د احمد شاه ازمین اوریده. که تر پای را سره پاتې شوي، تاسو به په دې روانه خبري غړی کې د دې مهمو راپورونو ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم واورئ. تیر ورځ د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د انتخاباتي او د نائب اصلاحاتو بلونه منظور کړل شو، خو د ودانۍ نه بهر احتجاج روان. د دې تر څنګ د پاکستان راتلونکي بجټ یا مالی سال لپاره به بودیجه څومره وي، یو اقتصادي کارپوه وایي.
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال لپاره، نو هغه 9.5 ټریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال لپاره.
د ګرمۍ له وجې نه سرکاري او ټول سکولونه بند کړل شوي، خو ځینې سکولونه ولې کولاو دي؟
زیات تر سکولونه خو بند دي، صرف بعض سکول داسې وو چې د هغې اگزام روان و، نو بس هغه به هم یو پیپر لراتله او 9 بجې به چوټي کوله.
د ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته، تر پای مو ملتیا وکړه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري. د دې ترڅنګ تاسو د ټولنیزو پاڼو په هر برخه کې مونږ لیدای شئ، کتای شئ. زموږ راپورونه ویډیوګانې تاسو په انستاګرام، یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او دارنګ په نورو لکه د موږ ویب سایټ ته هم تللی شئ. تاسو موږ اوریدی شئ او لمحه په لمحه، ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبرېدی شئ. د خبرونې پیل کوو، د سر راپور ته ورځو. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلۍ ګډې غونډې پرون د انتخاباتو احتساب قومي ادارې یا نیب د 2022 زیږدیز کال ترمیمي قانوني مسودو منظوري ورکړې ده. د نوو بدلونونو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال لمنځه تللی او له بهر میشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب واک هم محدود کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکړي.
د جون په 9 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشوه چې پکې د ولس مشر ډاکټر عارف الوی له اړخه په انتخاباتي ترمیمي بل او قومي احتسابي بل باندې لګولي اعتراضونه ختم کړل شول او د 100 نورو بلونو په ګډون دغه 2 بلونه هم پاس کړل. دغه بلونه پارلماني وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ووټونه وکړل. په دې موقع مرتضی جاوید عباسی وویل چې په انتخاباتي اصلاحاتو بل او قومي احتسابي بل یعنی نه په اړه چې اولس مشر عارف الوی کم اعتراضات کړي دي، هغه د آئین برخلاف دي. د زیاته کړه،
هم نه موجوده قانون سازی کا فیصله الیکشن کمیشن کے خط پہ کیا ہے،
موجودہ دغه قانون سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصله د الیکشن کمیشن لخوا را لګل شوی یو خط په بنیاد باندې کړي دا. الیکشن کمیشن د دغه قانون ډیرو ستونزو ذکر کړي دي چې کما آئینی اداره الیکشن کمیشن انتخابات کوي، هغه د الیکترونیک ووټنګ مشین سره مطمئن نه ده، نو صفا انتخابات به څنګه کیږي؟
اپنے بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
د غونډه په وخت تحریک انصاف د پارلیمان خزه غړیو د پارلیمان دننه او بهر د خپل پلویانو سره احتجاج وکړو. په دې موقعه د پی ټی آئی د قومي اسمبلی غړی کمل شوزب خبریالانو ته وویل چې حکومت د عام ولس لپاره ورځ تر بل ستونزې زیاتوي او داسې قانونونه جوړوي چې د 100 کورنیو په سیاست باندې قبضه مضبوطه شي. د پارلیمان په ګډه غونډه کې ظلم او زیاتوب روان دي. نن په پارلمان کې ای وی ایم قانون ختم کړل شو او په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو د ووټ حق هم ورته ختم کوي چې د چا په ډالرو باندې پاکستان چلوي هغه ته حکومت د ووټ حق هم نه ورکوي. په هیواد کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. غریب خلک د غریبۍ د لاسه ځنونه مړوي. زمونږ حکومت دوی وران کړو او ویلې چې مونږ به ګرانی ختم کړو. یاد دوی چې 13 میاشت د الیکٹرانک مشین په ذریعہ په انتخاباتو کې ووٹ اچولو او د نه په اړه قانونونه د قومي اسمبلی او سینټ په ګوشي ګوشي غونډو کې پاس کړي شوي وو، خو اولس مشر ډاکټر عارف الوی په اعتراضات لګولی وو چې دغه قانونونه غیر مناسب دي او بغیر له پاس کېدو دغه بلونه واپس کړي شوي وو. خو د پاکستان آئین تر خوا لاندې چې دغه بلونه په ګډه غونډه کې پاس شول نو بیا ورته د اولس مشر د منظورۍ حاجت پاتې نه شو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دیهلی
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او د خبرونې یو بل موضوع تاسو په امره ګرځوم. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تر کلنی بجټ وړاندې د هیواد اقتصادي سروې خبره کړې ده. د دې دستاویز تر مخه د ډیرو قرضونو لکبله د پاکستان اقتصادي وده اغیزمنه شوې ده او تجارتي خساره 45 خراب ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022-23 مالي کال لپاره د 9.5 خراب روپو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پرمختیایي پروژو پرتله د پاکستان په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافي په اړه پر سوشل میډیا بحثونه او نیوکې شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې اورو.
د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال ویل چې روان کال د ملک په مجموعي پیداوار کې د ود اشاره 15.9% پاتې شوې ده، خو د کرنٹ اکاؤنٹ خساره له قابو وتلې ده او د قرضو ورکولو توازن ګډوډ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یو وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو نیمایي وو، خو اوس 40% پاتې شوی دی او تجارتي خساره 45 ارب ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې حکومت د کال 2022 او 2023 لپاره مالی بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کړي. د دې بجټ لویه برخه به چرته خرڅ کیږي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د 9.5 ټریلیون روپو په بجټ کې د دفاع لپاره 1.6 ټریلیون روپۍ او د پرمختیایي پروژو لپاره 800 بلین روپۍ کې خودي شوې دي. نوموړې زیاتوي
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال د پاره، نو هغه 9.5 ټریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال د پاره، او په هغه کې 4.2 ټریلیون روپۍ چې کم دی نو د قرضې واپسی او د قرضې د سود ادایګۍ په مت کې ایکسپیکټډ دي چې کې خوده بشي. 1.6 ټریلیون چې کم دی د ډیفنس ایکسپینډیچر د پاره ایکسپیکټډ دي چې کې خوده بشي. کم چې ډیولپمنٹ یا ترقیاتی بجټ حجم دی هغه 800 بلین روپۍ دی.
د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر دا هم وویل چې ډېره موده وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره له 10 ارب ډالر څخه 9.6 بلین ډالر ته راپریوتې دي. په عین حال کې په سوشل میډیا په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه بحثونه او نیوکې هم شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په دغه اړه نیوکې او بحثونه کیږي، خو په دفاعي بجټ کې څه اضافه د شیانو د بیې لوړېدو یا انفلیشن له وجې شوې ده.
پنځه دیرش فیصد ڈالر ګران شوی دی او روپۍ چې دا هغه غورځېدلې ده، ګرانی ډېره زیاته ده. هغه به خپل مخې ته دا شی ایږدي دا تصویر، نو دې نه پس به حکومت انفلیشن مطابق به څه اضافه کوي د پاکستان په دفاع په بجټ کې. تیر دیو سو کال واسه اتلس او نلس ارب ڈالر چې دی انڈیا د جدید وسلے پا خریداری باندې خرچ کړي او پاکستان صرف 2% خرچ کړي. نو دې حساب سره وګورئ نو په سوشل میډیا کې کومه خبرې چې روانې دي د پاک فوج باره کې هغه ټیک نه دي، او کولیشن فنډز چې دی نو هغه 13-2 کال سره هغه موږ ته نه ملاو شوی امریکای نه. نو مسلې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی، بهر ملکی قرضو او بد انتظامی له کبله پاکستان د جدي مالی ستونزو سره مخ دی، او د بجټ د اهدافو پوره کول یوازې هغه وخت ممکن دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره د قرضو پروګرام په بحالولو رضا شي. په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې IMF د قرضو د پروګرام پر ځای کولو لپاره پاکستان ته ځینې شرطونه ایښي دي.
IMF دا ډیمانډ کوي چې تاسو باید اپ ټو 25-30 یا 30 روپیز پورې پټرولیم لیوی لګوي، او دغه شان ان ټاپ اف دیټ تاسو باید جی ایس ټی چې کم 17% دا به هم لګوي. نو غی سره بس تاسو چې کم په حال گیپ ته هغه به پورا کیږي، دا به تقریبا 70 روپیز نور هم چې کم دینو دا به ګرانیږي. اوس پولیټیکل گورنمنٹ ته هغه هم چې کم دی پاسان لري ته تیار نه دي. دویما غټ شرط چې کم دی هغه د ټیکسیشن کې ریفارم. دریم جی IMF ته دا ویلي دي پاکستان ته چې تاسو څومره IPPs دی انډیپندنت پاور پروډوسرز دی دته په یو نظر ګورئ، تاسو چاینیز والو چې کوم پرفرنسز ورکوي دا مو ورکوي.
د پاکستان د اقتصادي سروې تر مخه د پاکستان د اقتصادي ستونزو یو لوی علت دا هم دی چې د توانایي د بحران له کبله صنعتونه ودرېدلې دي. سروې وایي چې په پاکستان کې 80% صنعتونه له بهره سامان راوړي د مقامی ضرورتونو پوره کولو لپاره ترې شیان جوړوي، او داسې څه نه جوړوي چې بهر هیوادونو ته ولېږل شي او پیسې ورباندې وګټل شي. د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې رواني سیاسي بې قراری او بدامنۍ هم په اقتصاد بد اغیزې پریښي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315، او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې کاروباریان او عام خلک وایي چې حکومت دې د ارزانې راوستو پر ځای ګرانی قابو کړي چې عام ولس ګټه ورڅخه واخلي. د دوی په وینا دوی نه ګڼي چې په راروان وفاقي بجټ کې به د ورځني استعمال شیان ارزانه شي، بلکې اندېښمن دي چې نوي ټیکسونه به ولګیږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزې په دې اړه له بېلابېلو کاروبار کوونکو عامو خلکو سره خبرې کوي چې تاسو یې په دې راپور کې اوریدئ شي.
داسې معلومات چې بجټ کې به نوي ټیکسونه لګي او یا نه، څومره د خسارې او یا تاوان بجټ به وي، نوي کوم رقم د ترقی کارونه یا بیا د عوامي فائدو لپاره به کوم نوي پروجیکټونه شروع کیږي او یا نه لا هم نشته. خو بیا هم کاروباریان او عام خلک ورته په څه نظر ګوري. مشال ریډیو د کاروباریانو او ځینې نور خلکو سره خبرې کړې دي. د پېښور متری سیمې اوسیدونکي او دکاندار جناب شیر مشال ریډیو ته ویلي د دې راتلونکي بجټ نه زیات تمدار نه دی، چې ګینه د عوامي خېګړې لپاره به پکې څه شامل شي وي. ناغه څنګه
او مشکلات دا دی چې پټروډه په 1300 روپۍ او ساغه 1650 لته لیدل سره ټیمه 1300 روپۍ و هغه 2700 لاړه. نو بچ دا سالات منګه یې نو چې په ټاول ورس په ورس خېږي سینځي خېږي مشکلات زیاتی ګنو دا توقع نه رو چې دا برزان کې.
پاکستان کې د نوي اتحادي حکومت راتلو وروسته دا اولنۍ بجټ دی چې دغه حکومت لخوا به وړاندې کیږي. د جون په نهمه د وفاقي ریوینیو بورډ چیرمن عاصم احمد په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې ویلي راتلونکي بجټ به د عوامو د فائدې لپاره وي. د جیو ټی وی د ویب پاڼې د خبر تر مخې د بورډ سرچینو دوی ته ویلي دی بجٹ کی زنی ٹیکسونه کم شوی او زنی په کې ختم شوی هم دی. خود دغه خبره تصدیق چې آیا دا حقیقت ده او که هسی اٹکل دا به د بجټ دراتلو سره معلومه شي. نیاز ولی خان په میچنې پول کې خپل د بجلی او د سامانونو جوړولو کاروبار کاوه. دغه تل د ترانسفارمر او کارخانو ته بجلی پور کون کې ماشینانو د مرمت مصری خان ده. خوای نن سبا یوازې د بجلی او چارج کیدون کې بیټری ترمنځ د یو پی ایس نومې ماشین مرمت او یا خرڅ ناستی
بجلی کومن تاسو نشته دی. بجلی کومن خپل جوړو لا لري سو سولر سیستم کوو سو انورټر لگاو زمونږ روزګارونه ودرې د بجلی نه غیر منګ به کوم پترې په 100 روپے کیلو هغه ساغه په 300 روپے کیلو لو ترانسفارمر کې کوم لګي کوم چې په یو بی ایس کې لګي کوم چې زمنګ ټول روزګار دغه پټری سره دی کوم تمبه به موږ په 100 روپے کیلو هغه ساغه په 2500 روپے لوکل تارالو زمنګ روزګارونه درې څوک شي نه لی.
عامر شاباز د مټ مغول خیل شوقت روسیدون کې دی په عبدالولی خان پوهنتون کې په کمیسټری مضمون کې د بی ایس نومي ډیګری زده کړې کوي. مشال ریډیو ته وایي بجټ کې دی د تعلیم لپاره پیسې مقرره شي.
خلک فیسونه نشي جمع کولی د خپل جیب. تعلیمونه ډیر زیات ګران شوی دی په یونیورسيټانو کې. تعلیمونه خلک نشي کولی د دې د وجه چې دی عام خلک چې دی بلکې ډیر زیات خلک هغه د تعلیم نرورو په شا باندې روان دي.
د کوزه محمد زمانه سیروي د نوي اتحادي حکومت نه وړاندې او وروسته هر هفته د خوراکي شیانو قیمتونه زیاتېږي او نوي نوي ټیکسونه لګي. زمانه چیر د حکومت وختل
نو بس پای کې زمنګ دا مطالبه د حکومت نه چې د کم د خوراک ساک سامان دی چې بدی کې مدله چې رایتو کې او دی ریټونه خکې او عوامو ته ریلیف د دې ورکی تا ووري
دغه مختلف فکر لرونکو ته پراتلن کې بجټ کې کوم داسې امید خو ښکارن شو چې ګینه ګرانی به قابو شي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورزره کم شي. د جون په لسمه په بزنس ریکارډ ورسپانه کې د چاپ شوی خبر تر مخه وزیر خزانه مفتا اسماعیل په 9 جون ویلي د ګرانی قابو کولو د پاره حکومت په سرکاري افسرانو او د وفاقي کابینه 40% د تیلو خرڅونه کم کړي. بهر ملکونو ته په سرکاري خرڅ تګم بند کړي او خپل دفترونو ته په فرنیچرو یا ځینو نورو شیانو خستلو باندې هم لګولې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بغوت ارکوت
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دغه داسې مشالې دی ته وګی په داسې حال کې چې نن پاکستان قومي اسمبلی ته د هیواد کلنې وفاقي بجټ وړاندې کول کوي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو له لوري احتجاج شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل ایوب ترین راکړي.
په کوټه کې د وابډا د ادارې د کارکونکو د اتحادیې مشر اجیر رمضان څکزی او مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې حکومت په بجټ کې پر خوراکي شیانو ګیس بجلی باندې و عام ولس ته رعایت یا سبسیډي ورکړي.
حکومت سره مطالبه وکړه چې تاسو داسې بجټ جوړ کړي چې مراعاتي هفته هغه طبقه چې هغه دولت لري جایدادونه لري او د هغه سره هر قسم مال داسته پر هغو باندې باید چې برای راست ټیکسونه ولګول شي او داسې درامدات چې هغه مطلب داغه ضرورت نسته بلا ضرورت دی راغه باندې پابندی ولګول سی او د ملک او خزانه ته د طاقتور خلکو سپیسې واخصل سی او غریبانو د پاره سبسډی زودا واغه ورکی او بیا خاص کرکی سرکاري ملازمي زدي تړلې تنخواه ده دغه په پرایویټ ادارو کې مزدوران دي داغه تنخواه خو به بالکل دا وخت برداشت نسبه کېدلې دونه کم ده چې په دې خلکو ته پاره د عام عوام د پاره به سوشل سکیورټی سکیمونه جوړ جوړ سي.
که څه هم په عامه توګه د انسانانو په ژوند کې دوه ډول بجټه جوړیږي، یو د کور بجټ وي، په هغه کې که د چا آمدن د میاشتې 50,000 وي نو هغه هڅه کوي چې په میاشت کې د 50,000 څخه کمې روپۍ خرچ کړي، او که چیرې زیات سي نو ودې ته د خسارې بجټ ویل کیږي. خو د حکومت له لوري چې کوم بجټ وړاندې کیږي هغه داسې نه وي. په دې ترڅ کې چې موږ کله په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د اکنامکس د څانګې د مشر ډاکټر جانګیر اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه د حکومتي بجټ او کورني بجټ فرق څه په داسې ټکو کې راته څرګند کړي.
په کامي بجټ کې بیا فرق دا دی چې د خرص مطابق آمدن د ټولولو ملک کوشش کوي. مثلا کدی اسپتال جوړی، روډ جوړی، کالج جوړی، یونیورسيټي جوړی، پر دا باندې چې سونی خرص راځي د دې خرص مطابق دی بیا خپل آمدن د ملک سټولی. که خرص ار سوچوي دی پر خلکو باندې ټیکس لګی نو دا ټیکس او د نورو ذرایع چې د کم آمدن سره ټولیږي داغه آمدن نو بیا دی کوشش کوي چې آمدن زیات. کله دا ترای چې ملکی خرص چې هغه زیات وي او د آمدن چې ټیکسز او د نورو سورسز څخه کم آمدن وي د هغه کم وي.
دلته د خبره هم په ډاډه کیږي چې د پاکستان ولوی برخه د ټیکس ورکولو څخه به برخ پات ده، یعنی هغه زمینداران او جګردانان چې هر کال د کښت او کروندې د لارې په کروڑو روپی آمدن اخلي خودی پر خپل آمدن باندې څه ټیکس و حکومت ته نه ورکوي چې دغه څنګه د ټیکس په دایره کې راوستل سي. د یادونه ورده چې د پاکستان د راتلونکي کال لپاره به کلیز بجټ نن مازګر وقامي اسمبلی ته وړاندې کړل سي. ویل سوي دي چې په دې بجټ کې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د فاټا د برخو و پرمختیا ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوې ده.
اردن کو مشال ریډیو ته غوږی ورزو کور میتا د خیبر پښتونخوا په کور مزل کې سلور د وړاندې لګې د لیورونه وجلې شوې دي. د اور وجنې عملیات د حکومتي ادارو خلکو په مرسته سر تر رسیدلې. په یاد پیخه کې ونی بوټي او ځنګلي ځناور ته په زیات شمیر کې د زیان رسیدو خبره کیږي. نور حال طارق ورغزه راکړي.
په کورما کې د ژغورنې ادارې د سپي 1122 چارواکي اشتیاق حسین د زیارت پر ورځ ویلي چې د ضلع په یو شمېر ځایونو کې څلور ورځې وړاندې لګېدلی وور د حکومتي ادارو او خلکو په مرسته وژلی دی. دا وور د جون پر شپږمه د بلیامینو په ځنګلونو کې لګېدلی و چې د حسین په خبره له 1500 تر 1500 کیلومترو پورې علاقه متاثره کړې ده. چارواکي زیاتوي په ضلع کې د مور له کبله انساني ژوند نه دی متاثره شوی، خو ولې ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته نقصان رسولې دي.
اور مکمل توګه باندې مټ شوی دی. نن زموږ ډیو صاحب یو سروې ټیم تشکیل ورکړی و چې هغوی هغه ټول ځایونه سرچ کړل چې چېرته کې اور لګېدلی و، او دی میک شور کو چې چېرته خو بیا اور پاتې نه وي. و څوره پورې د نقصان خبره ده، نو نقصان خو ډېر زیات شوی دی او شمیر ته متلي خبره ده.
بلخوا ځایي اوسیدونکو یاد ور دومره غټه علاقې ته په خوردو حیرانتیا خودلې او ویلي دا څنګه کېدای شي چې اړونده ادارې پر دغه په وخت خبر شوي ولې بیا هم مخه ونه نستله. د صدر ریاض احمد اورکزي غوښتلي آیا په علاقه کې ور لګېدل یو شرارت و او کنه بل څه خبره ده، او دا د هم په ډاګه شي چې خبرېدل یې د غفلت له وجې شوی او یا زموږ ادارې د ور مخه نستلو جوګه نه دي.
نو دا خو ټول ورونه په مختلف علاقو کې څه ولګېدو، دا خو یو اتفاق نشي کېدی. او داسې بریښي لکه دا قصدن دا شوند یو کار څوک کوي او څوک د دې ورسته ولاړ دي. حکومت په کار دی چې د په باره کې تحقیقات وکړی شي.
دا ټول خبرې مو د کوزي کورمې مرستیال کمشنر فضل الدود پر وړاندې چې کله کې خودلې نو هغه وویل که څه هم د ور لګېدلو علت معلوم نه دی، خو دا تصور کیږي چې د سیل سپاټې لپاره له راغلیو خلکو سکوتاهي شوې وي او یا له 15 جون د شروع شوي د ګرمو هواګانو چلېدو کمه وجه وي. او زیاته کړه بیا هم اصل سبب د معلومولو لپاره به تحقیقات پلوی.
منگا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پتے کی لگیا یو یو کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کو چیرا دا انسیڈنٹ پروب کی چی ریزنز پتا ہو لگی چیرا دا وور پسا وجہ لگی دلو یا چا لگا ہو لگو چی داغا خلاف پہ آشان کاروائی وشی قانون مطابق پتے کی با انشاءاللہ منگ کوشش کو چی انٹیلیجنس ایجنسیز
په توګه دا پروف کوو
چې موږ دغه ته ورسو حقایق ته ورسو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د سواد، بونیر، شنګلې، خیبر او وزیرستان د ځینو غرایزو سیمو په ځنګلونو کې هم ورونه لګېدلې چې ځای خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولی دي. 13 میاشت مئی د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسی په ځنګلونو کې د وو لګېدو له کبله د زنغوزو او زیتون زرګونه ونې سوځېدلې او درې کسان وژل شوي ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ ساعت کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکي دي د خبرونو لنډیز د احمد شاه اعظمي نه.
د پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یا نیب د 2022 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. د نوو ترامیمو له مخې په انتخاباتو کې د الکترانیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر میشت پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیمي بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پورې کوي نو ثبوت یې باید په خپله وړاندې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2022 دروشته مالی کال لپاره وفاقي بجټ وړاندې کړی. ټاکل شوی د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل به د شاوخوا 9500 ارب روپۍ کلنۍ بودیجه د کمی اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګېدلی اور نن په درېمه ورځ هم بلېږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې څخه گی ویلی چې دوی د اور وژنې حادثې روانې کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د 4 ورځو راهیسې لګېدلې اور اوس مړ کړ شوی دی. خو له دې اور څخه په ځنګل کې ونو او سره هلته ژوو او نور مرغان ته زر زیات زیان رسېدلی دی. د ایران د ښوونکو اتحادیه په سړکونو د نوو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. دوی د معاشونو لوړول او په تیرو مظاهرو کې د نیول سوو ښوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. دا مظاهرې پر داسې مال کېږي چې په ایران کې ناکراری په زیاتېدو ده. د ایران د ښوونکو اتحادیه د همغږي شورا پرون په بیان کې وویل چې د ټول ایران ښوونکي باید د جون پر 19 مظاهرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. شو نړیواله موضوع تاسو په امره ګرځوم. ایران پر خپل ایټومي تاسیساتو د نړیواله سارنې ورتیا راکم کړی دا د ایټومي انرژي د نړیواله ادارې IAEA مشر پروند ایران په ایټومي تاسیساتو کې د یو شمیر سارونکو کیمرو لري کې دوه ته د اشاري پترس کې وو چې دا اقدام د ایران پر ایټومي پروګرام د نړیوالو سارنې محدودوي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پر راپور کې وایي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 20 څارونکي کمرې لري کړې دي. ښاغلی رافائل وویل کچرته تر روانو 3-4 اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نشي نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 20 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لري کېدل رسما نه دي تایید کړي خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په 3 اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکی معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي چې افغانان او بهرني وګړي کولی شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. په دې اړه نور حال د احمد تکل په راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. دا وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز، PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او غیر سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درازوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلی دي، لکه ترکیه او متحده عربي اماراتو ته. د تیر کال د زمری په څلرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه دې ته زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ یې زموږ د ټولې خبرونې د مشال چې چا سره سمارټ ټلیفونونه یې په اپلیکیشن سره سره تاسو زموږ ویب پاڼې مشال ریډیو ډاټ کام ته هم تللی شئ. ورځو د خبرونې یو بل موضوع ته ستاسو پام راګرځوو. ورځو کراچۍ ته. په کراچۍ کې ناسرګند کسانو د هندوانو پر یو مندر برید کړی او تاوان یې ورسولی دی. پولیس وایي چې پر مندر د جون پر اتمه هغه وخت برید شوی چې کله هلته د رنګ کولو کار روان و. د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې ځینو هندوانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته له وړاندې په مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکې ورکول کېدلې، خو پولیس وایي چې په پیښه کې د ککړو کسانو لټون یې پیل کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان له کراچۍ نه راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د ښار په کورنګۍ سیمه کې د جون په اتمه نامعلومه کسانو د هندوانو په یو مندر گزارونه کړي او تاوان ورته رسولې دي. د کراچۍ د کورنګۍ پولیسو تانی مشر یا ایس ایچ او فاروق سنجرانی د جون په نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې شیری ماری ماتا په نوم جوړ مندر کې د رنګ کولو کار روانو. پولیسو د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. دی وای چې دا پیښه پرون د مای په اتمه ماسپخین دونی می بجې شوی. څلور پنځه کسان مندر ته ورغلی، گزارونه کړی او مندر ته تاوان رسولی. د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج شوی، خو تر اوسه پکې کوم گرفتاری نه ده شوی. موږ پلټنې پیل کړي دي. په پیښه کې مندر ته ډېر تاوان نه دی شوی، لږ تاوان شوی دی. بلخوا د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې اوسیدونکي د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکو د نوم نه خودو په شت مشال لیډیو ته ویلي چې د وړاندې نه ورته د مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکۍ ورکولې کېدې. هغوی دعوه کړې چې پولیسو ته هم خواس ورکړې وو، خو پولیسو د معمول په څیر هیڅ مرسته ونه کړه. هغوی ویلي چې موږ نه غواړو چې په دې پیښه کې مخې ته راشو، ځکه چې بیا زموږ ژوند ته خطره ده او موږ نشو دلته پاتې کېدی. خو پولیسو بیا دغه تورونه ردوي او ویلي چې هندوانو ټولنې ورته هیڅ خواس نه دی کړی او نه یې وس اندېښنا ښودلې ده، او دا د تخریبکارۍ پیښه نه ده. بلخوا د سند د انرژۍ صوبایي وزیر امتیاز شیخ د جون په نهمه مشال لیډیو سره په خبرو کې دا پیښه غندلې او ویلي چې سند حکومت د پیښې سخت نوټس اخیستی دی. د کورنګۍ سیمې پولیسو ایس ایس پی څخه د پیښې راپورټ غوښتنه هم شوې ده.
اوس پر ګورنمنت کاروایی کر رہی ہے، اوس پر ایس ایس پی کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے.
دی وایي چې حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او ایس ایس پی ته ہدایت جاری کړې شوې دي. د ککړو کسانو په ضد به سخت اقدامات وشي، او که په سیمه کې هندوانو ته کومه اندېښنه وي، سن حکومت په دوی ته بشپړ ډول تحفظ ورکوي. په پیښه کې تورن کسان به ډېر زر ونیول شي، او موږ هڅه کوو چې بیا دا ډول پیښه ونه شي. پاکستان کې وخت په وخت د هندوانو په مندرونو یا عبادت په ځایونو دا ډول پیښې رامنځته کیږي. تیر کال په اګست کې د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یو مندر نامعلومه کسانو برید کړی وو او زیان ورته رسولی وو. پولیسو چې مقدمه درج کړې وه او په پیښه کې شپږ تورن کسان نیولي هم وو، خو بیا د پولیسو لخوا د هیڅ ثبوتونو نه لرلو له امله عدالت ټول کسان خوشي کړل. او بیا د کال 2000 په نومبر کې د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې ګڼ شمېر کسانو په یو مندر حمله کړې وه، او بیا پولیسو د تورنو کسانو په ضد تر هرګرۍ ضد مادې لاندې مقدمه درج کړې وه، او یو ویشت کسان یې په دغه مقدمه کې نیولي وو، خو اوس ټول کسان په ضمانت خوشي دي. تیر کال په اګست کې د پاکستان په پنجاب صوبې په رحیم یار خان ضلع کې ګڼ قهرجن خلک ورغلی وو او د هندوانو په مندرې برید کړی وو، مندر ته زیان رسولی وو. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ روان کال په سر کې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې په مذهبي ازادیو اندېښنې څرګندې کړي او ویلي وو چې د هندوانو او نورو اقلیتي ډلو باندې د زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د هندوانو یا نورو اقلیتي ډلو سره د زور زیاتی او د هغو د عبادت په ځایونو دغه ډول پیښې زیاتره په پنجاب کې رامنځته کیږي. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخه په پاکستان کې 35.95 لک څخه ډېر هندوان اوسیږي، چې له دې څخه 3.5 لک ډېر په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې په میدانی سیمو کې د جون میاشتې له اولې نېټې نه د خوښه 2.5 میاشتو لپاره د سکولونو رخصتۍ اعلان کړې دي، خو ځینې شخصي سکولونه اوس هم خلاص دي. د ځینو زده کوونکو میندې او پلرونه د رخصتۍ مخالف دي، خو ځینې نور بیا وایي چې د حکومت د اعلان سره سم دي ټول سکولونه وتړل شي، ځکه پر ګرمۍ سربیره د بجلۍ لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. په دې اړه نور حال له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکړي.
صوبائی حکومت د جون لومبیا نیټه نه صوبا کې ټول پرایویټ او سرکاري سکولونه د تړلو اعلان کړو، خو بیا ځینې پرایویټ یا شخصي سکولونه داسې هم دي چې د حکومت د اعلان باوجود ماشومان سکولونو ته راغواړي. په دې اړه مو صوبا کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیې پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک یو غړي سجاد احمد سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا یو څو سکولونه داسې دي چې هغې خپل میاشتني امتحانونو لپاره واړه راغواړي.
زیاتره سکولونه خو بندي، صرف بعضې سکول داسې وو چې د هغې
ٹائم روان نو بس هغه پم یو یو پیپر لراتل او نو بجے به چھٹی کوله تقریبا چغم بن شو زکه یو سوس کولینو داسی چې داوی ایگزام شروع نو دغه وجه نور چکم دغه نوټیفیکیشن شوی دا مطابق ټول سکول چکم دیغه ویکیشن چکم دیغه ورکړی دي
ځین مور ترانو تر مخه د کرونا وباله وجه ډیر وخت د ماشومان زای شوی دی او واړو کورونه کې ورانی هم کوي نو به سکولونه خلاص وساتل شي خو بیا داسې مور پلار هم شته دي چې وای ګرمي ډیره ده لوډ شډینګ هم سیوا دی او د دوی په وینا زیاتره شخصي سکولونه د لپاره خلاص وي چې د وړو د چټیانو فیسونه راغون کړی محمد کاشف وای
او د دومره سخت ګرمۍ کې ور سره د دومره لوډ شډینګ کې سکولونه کولو دي دا پرایویټ سکولونه والا د خپل فیسونو د لپاره سکولونه نه بندوي او واړو سکول ته بوزي نو موږ به د خپل بچو د ژوندګو له خاطر دا فیسونه هم ورګو څنګه چې موږ تیر ځل هم دغه سې کړی دي او بندو سکولونو موږ نه فیسونه غسل شوې دي نو موږ به دې ځل بیا هم دغه سې وکړو خیر دی موږ فیسونه ورکو خو دې له دې چټیانې ورکی دغه چې ګرمۍ انتهایی زیاته بجلی نشته
ولی په دې لمو چې کله د شخصي سکولونو لپاره جوړ سرکاري محکمه پی ایس آر اے یا پرائیویټ سکولز ریګولیټری اتارټی مشر شاسوت خان نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې د لومبي جون نه د دوی کسان روزانه زې پځې ګرځي او د سکولونه ګوري او ځنیو شمیر سکولونه جرمانه کړي هم دي او وايي تر دې باوجود هم چې د سکولونه کولو عمومي نو پزت به کاروي خامخا کوي
ریګولر انسپکشن کې دی په ډیلی بیسز باندې د یکم جون نه ستار شوی د زمونږه او تقریبا څلور شپږ سکولونه راسي دي چې
خیبر پختونخوا ابتدائی اور ثانوی تعلیم محکمے د صوبے میدانی علاقوں کے د گرمی شدت زیادہ دو ورستو د ټول سکولونو د تړلو اعلان کړو چې تر مخه به د لومبي جون نه د اگست 16 منټه پورې دغه ټول شخصي او سرکاري سکولونه بند وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ریډیو ته خوږی په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل او نرخونو لوړېدو سره سم د ترانسپورت کرایې هم زیاتې شوې دي د پیښور او تورخم ترمن سورلې وړونکو گاډو ډرایوران وای چې عام خلک اضافي کرایې نه ورکوي چې لکبلې د دې پر کار اغیز شوی دی بلخوا ولسی وګړي او کارګر هم له زیاتو کرایو سره ټکوي او د پېټرول او ډیزل د ارزانه کېدو غوښتنه کوي په دې اړه نور تفصیل د مشال لیدو خبريال فرهاد شینواری راکړي
د پیښور او تورخم ترمنځ ټیکسي گاډي چلوونکي ډرایوران وای چې پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره دوی هم له مجبورۍ خپل کرایانې زیاتې کړې دوی وای سورلې نوې کرایانې ورکولو ته تیار نه دي او دې سره کار هم رقم شوای د پیښور په کارخانو ټیکسي سټینډ کې ځنې ډرایورانو مشال ریډیو ته ویل
نامام محمد وقار دو پیټرول دا لاتا چې بس ټول خلک دمره مجبور شوی چې چا موټر و درالې او څوک را درومي خو کلی کین سړی تنګیږي نو بس درومو را درومو چې پاتې کیږي نه نو دمره من گئی خلاکم په خپل عمر کې من لیدلې او نم سوچ راغلی
صادق شاه پیټرول خو دا حد نه وتلی دی بس حد نه و تا چول او گاډی تی نشي چول مزدورې شته نه وای نو اوس درېسه وکړینو درېسه خو چې بیا غنه راځي لنډ کوتل نه بیا واپس دی نو ول ستل سو خدا سره پیټرول وای بس مخ کې خو به مخ شته درېسه او په شپه اوس با خپل د 1500 روپے نه پر خو نو بس دا خو هر چا له مشکل نه چې پیټرول ګران شي هر چا ته مشکل دی
یاسر خان هر ورځ مزدورې لپاره د نوخار نه جمروت ځي او د وای پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره کرایانې پرې زیاتې شوې او په دوی هم اغیز کړای
زه نوخار نظم راځم د جم کې زیاړی کوم جمروت کې چې زه راځم زموږ تقریبا 350 روپیا کرای لګي نو بس موږ دا اثر کړل چې مثال مخې موږ 150 لګې دین زموږ اوس 300 ولګي یو بڑا بللا منګل کلی نه را روان شو کلی هم لوکل گاډی کې نشل 10 روپیا کرای را نه غوالي بیا را غزنه په خبر تر شو سو روپے اگلی والی بیا پہ خبر نہ جاس چوک پورے راشول تے بیا سوزکی کرا کی نو دل تک کوشش دے دے نہ گاڑی کے بیا جمروت تزو تے علی 700 گزارا کو پکنے کی غصہ بک مجبوری دے جن پایا در غلول خو بغوالی
پو پاکستان کی در ٹرانسپورٹ کرانے پدا سے حال کے زیت شوی چپدی ورستو کی حکومت پ پیٹرولیم مصنوعات باندے رعایت یا سبسڈی ختم کڑے حکومت دمئی پشپک وشتما او بیا د جون پ دویم نیٹا دی یو لیٹر پیٹرول او ڈیزل نرخونا دیرش روپے لوڑکڑی دا محل پا پاکستان کی دیو لیٹر پیٹرول نرخ سد پاسا 209 روپے او دی ڈیزل یو لیٹر نرخ سد پاسا 204 روپے دے حکومت وای دا گامی د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروگرام بحالې لپاره اخیسته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او میں لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
دا مشال ریڈیو تا وگی دا مشال ریڈیو ایپ ڈاؤنلوڈ کئی او لمحہ پا لمحہ گڑے پا گڑے دا سیمی او دا نڑائی دا حالات رضان خبر کئی د پاکستان قومی اسمبلی غړی او د ټلویزیون غړی او د ټلویزیون پروګرامونو وړاندې کوونکی ډاکټر عامر لیاقت حسین پرون د یو کم 500 کلونو په عمر په کراچۍ کې ومړ. هغه که یو خاص سیاستوالونو بلخوا پر ټلویزیون د مذهبي چارو په اړه خبرونه وړاندې کولې چې د ځینو کسانو لخوا تر نیوکو لاندې راتلی. پر دې سربیره په دا وروستو کې د هغه د کورنۍ ژوند په اړه هم پر ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه شوي ول. د دې هر څه په اړه د کراچۍ څخه د مشالیرو خبریال نیاز علی خان راپور راکړي.
ناظرین محترم، امان رمضان ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان عامر لیاقت حسین.
دا غږ دی د ډاکټر عامر لیاقت حسین، چا چې په پاکستان کې د مختلف ټی وی چینلو پروګرامونو له لارې شهرت ترلاسه کړی او نوموړی چې له کراچۍ څخه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی وو. ډاکټر عامر لیاقت حسین پرون د جون په 9 په کراچۍ کې وفات شوی. عامر لیاقت حسین چې د جولای په 15 کال 1971 کې په کراچۍ کې زیږیدلی وو. د نوموړي پلار شیخ لیاقت حسین د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین نږدې ملګری وو او هم د دغې له امله عامر لیاقت حسین هم بیا له متحده قوم موومنټ سره عملی سیاست پیل کړی او په لومړي ځل د ایم کیو ایم په ټیکټ په کال 2002 کې د قومي اسمبلی غړی وټاکل شو او د مذهبي امورو وزیر هم پاتې شوی وو. خو بیا عامر لیاقت چې په کال 2008 کې ایم کیو ایم پریښودو. نو په شخصي جیو ټلویزیون کې نوموړي د کال 2011 کې د عالم آنلاین په نوم پروګرام پیل کړو چې ډېر شهرت یې ترلاسه کړو. په کراچۍ کې خبریا او سیڑون کے فیض اللہ خان وائی.
زدہ فکر لرم چھے عامر لیاقت پاکستانی میڈیا او سیاست کی یو چوت نمو ولدی سر ڈیر استنزی ہم وی پاکستانی چینل و مالکان بادا غختنا کولا چھے عامر لیاقت دی اغی سر اغی چینل کے کار کئی شوز دی کئی اغی وجہ داو چھے خاص کر کم روجو پا میاشتو کے کم ددی پروگرامو نبو اغی بڈیر ریٹنگ باغستو. خو پاکستانی ڈیر و حلقو کے صحافتی حلقو کم سنجیدہ حلقو
عامر لیاقت چې شاوخوا 12 کال یې په مختلفو ټی وی چینلو پروګرامونه کول او په اکثر مذهبي پروګرامونو یې بیا خلکو او دینی عالمانو نیوکی هم کولی. په کراچۍ کې د دیوبند مکتبه فکر جامعه اسلامیه مخزن العلوم مدرسې مشر مولانا قاسم محمود وایي چې عامر لیاقت په خپلو پروګرامونو کې اکثر د مذهب په اړه لانجمنې خبرې کولی.
عامر لیاقت حسین کوم زندگی چوا د باز کارونو په دې بار سره ډېر خوا، لکه مذهب په حواله سره چې دا کوم معاملات بازی هغه انتهایی صرف دانه چې کمزوري افسوسناک، لکه زمو مذهب موږ ته دا و چې د مرګ وروسته خامې موږ وره دغه خېګړه وګوره.
عامر لیاقت چې ډېر وخت له سیاسته بهر وو، نوموړی په 2013 کال کې د پاکستان تحریک انصاف سره یو شو او د 2013 لسم کال په عام انتخاباتو کې د کراچۍ نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د قومي اسمبلی غړی وټاکلی شو. عامر لیاقت حسین چې د کراچۍ په خداداد کالونۍ سیمه کې په خپل کور کې یوازې اوسېدو، په وروستیو کې د هغه د درېیمې ښځې دانیا سره هم طلاق شوی. عامر لیاقت چې درې ودونه یې کړي وو، لومړۍ ښځه یې سیده بشرا وه چې دوه ماشومان لري چې یو زوی احمد او لوري دعا دي. خو په کال 2000 کې بشرا له عامر لیاقت څخه جلا شوه او بیا دوه نورې ښځې هم په روان کال کې سره جلا شوي. ډاکټر عامر لیاقت حسین چې په دې وروستیو کې داسې خبرې هم مخې ته راغلي وي چې هغه ویل چې پاکستان پریښودي او بهر ته ځي، او هغه بیا څو ځله د عمران خان په مخالفت کې خبرې هم کړي وي. د پاکستان د تحریک انصاف د سن اسمبلی غړی جمال صدیقی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل، دی وایي هغه څه چې په تیرو دوو میاشتو کې پیښ شوي هغه د دې له امله ډېر پریشانه او اندېښمن و. هغه اکثر په ټویټر د لارې خپل نظر هم څرګند کړي. هغه د هیواد د پریښودو خبره هم کوله او هغه د خپل د ژوند له چارو څخه ډېر خفه و. بل خوا د عامر لیاقت حسین د مرګ په اړه د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو ایس ایس پی عبدالرحیم شیرازی مشال ریډیو ته ویلي چې موږ د دوی کور د ملازمینو څخه هم معلومات راټولوو. موږ د دوی ځنې د استعمال شیان د معلوماتو لپاره اخیستي دي او کور مو سیل کړی دی. او بیا د ډاکټرانو په وینا چې عامر لیاقت په مړ حالات کې آغا خان روغتون ته راوړی شوی بو، او بیا یې جست د پوسټ مارټم دپاره د کراچۍ جنا روغتون ته رسولی بو، خو د هغه کورنۍ د پوسټ مارټم ترسره کولو انکار کړی او ویلي چې د عامر لیاقت زوی له برطانیا څخه بیرته کراچۍ ته راشي نو بیا به د پوسټ مارټم په اړه پریکړه کوي. وروستو له دې د عامر لیاقت جست په کراچۍ کې یو سردخانه کې ایښودلی شوی. د پاکستان صدر عارف الوی، وزیر اعظم شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، نورو ګڼو سیاستوالو د عامر لیاقت په مړینه د افسوس څرګندونه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې مو په ډیرو موضوعاتو راپورونه واورید چې پکې اقتصادي موضوعات وو، د دې ترڅنګ سیاسي او نور ټولنیزو موضوعاتو باندې مونږه راپورونه تاسو ته وړاندې کړ. د خبرونه په دې برخه کې د همایون خان په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ، او دا خبرونه به تر ماښام تر شپږ بجو پورې دوام لري. را سره اوسئ.
کلرام کستر ژوند مام دیکھ گلفام دیکھ ممبر دیکھ محرام کیو مس وند جہان کی رنگین خوب دیدا سرا آیا آیا ملا جانا ہم تب پوس دیکھ جواب آیا آیا ملا جانا ہم تب پوس دیکھ جواب سرور دے جون فرعون دے او غرور دے جنون دے او سرور دے دنمرود دا سرو تخت دے درنگین ملت منصور دے دنمرود دا سرو تخت دے درنگین ملت منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکھپٹ شوے دا تیارونا آیا آیا ملا جانا ہم تو پوستے کا جواب آیا آیا ملا جانا ہم تو پوستے کا جواب یو
خبر پل شان